درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونه سیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده او په کې ادبي کلتوري او فرهنګي ریپورتونه او مسایل خبريږي خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لر په مخې د دې سات خبرونه ده په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووځي او اروپایي ټولنه او برتانیا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر پلان سلا شول. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتره وتختول. دا یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي رادیو ته وویل
مطلب خلاص
کړو یا ګرښو دوست مرښو کم کم ته وایي سوي مخونځه خلاص کړو کراچي چلول د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کې کار ونیو و سورک دی او درک لاندې نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قهار صافي ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړی توپ د خپل کارکونکو د خلاصون هڅه کوي. دا پروان امنیه کمانډان محمد حافظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویلي د قومي مشانو لخوا ورسخه وغختل شوی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره د پوسی عملیات نه کوي. ولی زاده زیاته کړې د سی رپورټونه ورته رسیدل چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشی کول لپاره پیسې وغختي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اته نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي ونې به د باختر د خزانه تاریخي اثر په هنګکان کې ننداري ته کې خودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومند وویل دا اثر به راتلونکي میاشت چین له موزیمه هنګکان ته یوسو هلته به یې ننداري ته کې کړو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وینا د باختر د ګنجني اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او شمیر نور هیوادونو کې هم نندارې ته وړاندې شوې دي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردیس واکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې وو. دغلته یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبره اعلان کړه. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې ترکیې موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردیز واکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسؤونی سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسه هم د اوس لا پیل شوې. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي. خغلی اوغلو زیاته کړه
پیکاکا یې پیګینین 120 ساعت ایچین
دی وای موږ به د سولې چینا عملیات یو سلو شل ساعت ودرو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه لمسون زون څخه د وټلو موکي پیدا کړی. دا اوربند نه دی، دا اوربند یوازې د دوو مشو خواو ترمنځ کېږي. موږ یوازې عملیات ځنډوو چې تر هغه ډلې له امن سیمې ووسی. مولود چاو شغلو چې د سوریې په شمال کې وبخی مولود چاو شغلو زیاته کړه چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت د پوینا ودرول شي چې ټول وسلوال په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي. د سوریه ډیموکراټیک ځواک چې کوردان مشرکې وي په انقره کې په خبرو کې استاد نه درلود او په دې اړه لا تفسیر نه کړی. اروپایي ټولنې او د برتانیا لخوا پر بریکزیټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر پلان موافقه شوې. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپا د پارلمان وویشغلو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله خو باید د هر غړي هیواد په کورنۍ پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا دې لپاره لندن د اکتوبر 1.3 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسولی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل دوی دا موافقه باید دا اروپا کمیسون نر و سبا تایید کری او بیا با دا برطانی دا عوام مجلس تا استول کی یو تر هغه وروسته با اروپایی پارلمان تسی موږ تیار یو چې متن وڅیو لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابر کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ چې دا اروپایی پارلمان استازی به وروسته خبره کوي. دا اروپایی کمیسون مشر جان کلاود یونکر پرون ویل چې مناسب او منصفانه معامله یې کړی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې فوق العاده نوې موافقه شوې خو هغه په کور له غبرګونونو ډېر ډاډ نه لري. د شمالي ایرلینډ ګوند استازي ویلي چې موافقه به تایید نه کړي. او په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعزا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استعزا په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس ته غړو په غونډه کې دا خبرې کړې چې د ولسمشر د استعزا د امکان په اړه څیړنه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنه وکړي پلټنه کوي. دا د ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استعزا بحث راپورته کړی. خو ټرمپ او زیلنسکي ویلي چې داسې خبرې نه دي کړې چې د سوال وړ وي. دا او خبر دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي ریپورت کې په افغانستان کې په بېساري توګه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه، د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایل شوي چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول د جمهوري ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وسلوالو حملو کې ملکي تلفات د اندېښنې وړ بللي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پرون په یو ریپورت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په دې اړه چې د یوناما په ریپورت کې د ملکي تلفاتو په اړه نور څه جزئیات راغلي، د واصل وسال ریپورت اورو.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبله کچا لوړه شوې ده. د یونما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 30مې پورې چې کوم رقم دوی ثبت کړی خي چې د تیر کال د همدې درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2% زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی د شمیرونو لمخې د روان کال په 9 میاشتو کې 8,209 تنو ته مرګ شوبله وختي چې پکې 2,503 تنه وژل شوي او 5,606 تنه نور ټپیان شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 30مې پورې چې څومره کسانو ته مرګ شوبله وختي د 2013 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسی وګړو د مرګ شوبله لوړه کچخی چې د جګړې ټول خلک خواوی باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په 13 میاشتو کې د ټولې مرګ شوبله 2% د حکومت پر وسلوالو مخالفینو، 26% پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوی دی. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د وخت مرګ شوبله تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوې نوی چاودیدونکي توکي یاد شوی چې د ټوله مرکشوبله د 200 سلنه جوړوي. بل لامل زمکنې جګړې یاد شوی چې د یاد مرکشوبله 90 سلنه او ورپسې هوایی بریدونه دي چې د ټوله مرکشوبله 11 سلنه جوړوي. هسه مو وکړه په زمکنې او جګړو او هوایی بریدونو کې د ملکیانو د مرکشوبله د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي کالی ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیاته مرکشوبله اوړي، نو بل اړخ ته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرکشوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مرکشوبله کې ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې راوړي. د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د مسلک افراد او اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای او نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته دغه څو عوامل دی یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرکزوب له زیاتېږي.
هغه له تدبیر د جګړې لاړخونه غواړي چې د جګړې اصولو ته په درناوي سره د ولسي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې وازی په سړو سیمو کې 9% زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوري نزهت پرون ازادي راډیو ته ویل 8,900 زده کوونکي په 1398 کال کې ښوونځیو ته جذب شوي دي. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان پوهنې وزارت وایي سږ کال د 28 ولایتونو په سړو سیمو کې شاوخوا 8,200 زده کوونکي چې 3,000 سلنه انجونې جوړوي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت ویان دی نوري نهزاد د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله زده کوونکو د جذب شمیر سږ کال 10,000 پورته ده. دا وایي الا 8,000 څخه زیات زده کوونکي سږ کال موږ ښوونځیو ته جذب کړي دي. د ګرمو سیمو د زده کوونکو جذب د وږي په 15مه پیل شو. اوس دوه میاشتې فرصت لرو. موږ هیله لرو چې د دې فرصت پای ته رسیدو سره زموږ د جذب 1,000,000 ته پورته شي. اوس مهال د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ په کندهار، هلمند، فراه، لغمان، کونړ، نیمروز او ننګرهار کې روانه ده. د پوهنې وزارت د زده کوونکو د جذب جدول د دې وزارت د عامه پوهاوي او د 1500 خزینه ښوونکو جذب په 3 کلونو کې ادوي. خو اوس پوښتنه ده چې آیا د پوهنې وزارت کولی شي دومره شمیر زده کوونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي؟ د دې وزارت پوهنې مرستیال صدیق پتمن تړوایی
په عزمي ډول دوی ته د پاره وخت کې چې د مالی وزارت 10,000 بستونه د کال ورکول د 1,500 شاګردانو ظرفیت موجود و. اوس چې د مالی وزارت په ټولو 5 کلونو 10,000 بستونه ورکړي دي، دوی په کومه امکاناتو 1,500 شاګردان جذبوي؟ زما د نظره دوی باید دقیق ارقام ورکړي او دقیق ارقام په دې معنا دی چې حکومت دوی ته به امکانات ورکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د زده کوونکو د زیاتوالي خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ د پلازمینې کابل په ګډون په ټول هیواد کې 50% ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
اوس هم مخکې لدې چې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام در واورو، دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله سنکسي ورته کتنه کړې.
اکثر لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ جوبلې پاړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقاله لیکلې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څبان دي 2,500 ملکیان وژل شوي او له 5,600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل رسپانې دغه رپورت ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې په خواهی سابقه نه درلوده. رسپانې لخکې له خواو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل رسپانې د یوناما په حواله ده هم لیکلي چې د جولای لومړۍ د سپتمبر تر 3 د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خنړی وي. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې وی ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1,104 ملکان وژل شوي او